درملنه کوله او اوس په افغانستان کې تبابت څومره وده کړې ده. نور په دغه تفصیلي راپور کې.
آیا کله مو فکر کړی چې لږ تر لږه سل کاله وړاندې هغه مهال چې عصري طبي وسایل نه و موجود افغانانو خپله درملنه څنګه کول؟
هلته مالدارو به پخوا دغه غوړي ساتله ځکې ورته ویل مره بینو دا ځکه پورې تړلی و چې رقم بیې کړی و.
فیض محمد د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند سرمرغاب سیمې اوسیدونکی دی. په تېره څوارلسمه پېړۍ کې دوه اویا کاله ژوند کړی. دی وایي په یاد یې دي چې د سیمې خلکو به یې د ناروغۍ پر مهال له ډېرو لومړنیو کورنیو طبي بوټو ګټه اخیسته. سپیرکۍ، بادیان، چمبرخیال، سپیغول، شمکی او یو شمیر نور هغه یونانی درمل و چې خلکو به د بېلابېلو ناروغیو پر مهال ترې ګټه اخیسته. فیض محمد ازادي راډیو ته دا هم وویلې چې خلکو به د زخم د وینې د درولو لپاره هغه مهال له نسوارو او خاورو استفاده کوله. دی د یو داسې مهال کیسه کوي چې خلکو به په ناروغه یا بېوشه انسان باندې آن د مړه شک کوه او تر خاورو لاندې کول به یې.
دور دفتر خونه وچ تخصیص یک کردی و ایچ رساسی دقا خواهده و لنه و سپرکی و داشیم شو بی و دقا دوا دقا که دلی که بچی ری بیا داسی دا دیس رسیت پیدا نکی و مرز با دیر شدت پیدا که به خر بیا دا بیما پا پیدا که برای بیا جولون پرال دکلا بری بشکی وچ انو برای با یا سپین جدی پو و دا بزتا ایستا یو کسا و کم ادیس یو سی نزیم اکاور طول دیر خورا غط سالی و نو برای یو سالی خورا دیر وقت مری سوی و برای اوروالی دیشتی دست نیزی مکه او پو سالی دی و شه سالی دی دست مکن اگه برای ارتویل و خلا ورکی خلا نو پا کور که پا خواتر تکانوش دخش دبل دبل و چه دوستا و پینی پی ورکلی و سرسک و دودی ورطا پینان و اگه جوند و اگه رکم برای چه خلا ورکلی دی یو سات و دوی ورطویلی دی اگه چه کتی دی اگه وقت ساخت تلید نیمو سوی دی خلاس دی کاری
څوارلسمه پېړۍ نه یوازې ده چې د افغانانو لپاره د جګړو وینې تویونې او کډوالۍ پېړۍ وه، تر څنګ یې خلک له روغتیایي خدماتو هم بې برخې وه. په تېره پېړۍ کې افغانان د روغتیا چې د ژوند اساسي برخه ده زیات له ستونزو سره مخ وه. فیض محمد وایي
دلته مالدارو به پخوا دغه غوړي ساتله ځکې ورته ویل مره بینو دا ځکه پورې تړلی و چې رقم بیې کړی و بل داسې ډاکتر یو شی نه و چې وزدې په دغې کړي څو چې بیا زخم پر جوړېدو رالی یا بیې اوبه ونیولې مره بینو دا د برتنګ وی د تروکې بل پورې ښه وی چې دا بیا د ما په زوبې ووسي.
د فیض محمد دا کیسه ښایي د څوارلسمې پېړۍ د لومړنیو کلونه وي، خو د څوارلسمې پېړۍ په نیمایي کې خلک د روغتیا په برخه کې له کومو ستونزو سره مخامخ وه.
ډېر خلک داسې پېښه شوې ده چې ژوندې پټ کړي په پیدل نه چې دا دې مړ دي څه خلاصه ده اوس څلرویشت ساعته.
دا بې څلوېښت کلن محمد ولي دی او د پخواني شوروي اتحاد د هوایي ځواکونو د یوه برید پر مهال ټپي سوی. له هغه وخته بیا تر ننه سمې خبرې نسي کولی. ښایي لامل یې د درملو او ډاکټر نشتوالی و.
د پرشتان و مشټپیان سو په تایرو بمبار وکړي تقریبا په دګره وطن کې مټر نو یو مټر په سمرغاو ناډیا سره درغاندا او پرې دا یو مټر پیدا شو چې بیا موږ بیړو پاکستان کوټ ته نه مټر نه صدا یو خالي په اسمان دغه لپاره خلک به ډیر په مشکل کې ونوس.
افغان میرمنې چې لا هم په لرو پرتو سیمو کې لومړنۍ روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري لږ تر لږه سل کاله وړاندې یې روغتیایي وضعیت څنګه و؟
پر دنیا باندې څه شی نه لرم، دا یوه دانه د دوه کلو مسایل لرم، دا یوې مرنې لرم.
دا شرابیا د پنځه څلوېښت کلنې جان بیبي ده. جان بیبي د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د درفشان سیمې اوسیدونکې ده او په څوارلسمه پېړۍ کې د درملو او ډاکټر د نشتوالي له امله دولس زامن له لاسه ورکړي. که څه هم دا پېړۍ تېره سوې خو لا هم د جان بیبي سترګې له اوښکو نه دي پاکې سوې.
زموږ دوا نه وه، فقط به دلته یو پاشبه م پیدا کړي یا به پښتون ملا به م پیدا کړي، په جیبه م تعویز ور وکړي، یا به م دغه کوله چې یا به م الوډې پښتویولې، یا به م پولیس پښتویولې، یا به م سالر خبرې پلاستیک غوړ کړي، پر ځګر به م کښېښي غاړه به پاپورې وه. بله دی دوا نه وه چې چا ورکړې وای، دغه یې دوا وه. زما پلن م خپله، زما دولس اولاده، زما مړه دي دولس اولاد از ما مړه دي. دی دوای نه نه چا ویل چې دا د رایال چا نه پای مثال خبرې ستای دی مخه یې دا بار دوا لري نه په پیدلو نه دی ډاکتران په ډاکترانو چې د خپل مریض سره ورکه چې دا مریض دی بیا ډیره و په تل کې مخالوروي پتنجی کی مخالور وی پر جبم مخالور وی بل 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 گزارا نہ و بداغا
د جان بیبی تر څنګ دغه ولایت بلی اوسیدونکو 50 کلنی ملالی ازادي راډیو ته ویل چې ډیری داسې شوزی په خپل سترګو لیدلې چې پر ماشومان باندې د درملو او ډاکټر د نشټوالي لامل مړی سیوی او ماشومان به هم مړه سول. د ازادي راډیو ته دا هم ویل چې اوس دغه وخت حالات چورته په زړه سي چې شوزی او ماشومان بل بد وضعیت سره مخ و تر سترګو یې وښکی راځي. روختیا پالان هم څوارلسمه پیړۍ د افغانانو لپاره د روغتیایي خدماتو په برخه کې یوه توره پیړۍ یادوي او وایي چې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ و. د اروزګان د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی چې شاوخوا 55 کاله عمر لري ازادي راډیو ته د دغه خلکو خبرې تایید کړې دی چې د تېرې پیړۍ نیمایي ژوند یې تېر کړی د خپلو سترګو لیدلې حالې ازادي راډیو ته داسې وویلې.
د چا چې به دا اسناد سو په شورا کې به ورته تړۍ سره په پوچ کې به ورته تړۍ سره په پوست کې به ورته تړۍ سره د حیوانات په پوست کې به ورته تړۍ سره په خوا به سکاری ونیوی سره تاریاک به ورته جوش کړل سره ورته ورکوله به سره سیل ونیوی تیبی به ونیوی سره ترخی اوبه به ورته ورکوله د کنین اوبه به ورته ورکوله سره.
د افغانستان د عامي روغتیا وزارت مسؤلین هم تاییدوي چې افغانان د 14مې پیړۍ په لومړۍ او نیمایي کې د روغتیایي خدماتو په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ و. د دغه وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزي ازادي راډیو ته وویل چې په 2001 میلادي کال کې چې د 14مې پیړۍ وروستي 40 کلونه کېږي د افغانستان 9% خلکو روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لرلی، خو د دغه هیواد اوس 90% خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري. نموړي دا هم ویل چې په 2001 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 300 روغتیایي مرکزونه و، خو اوس په ټول افغانستان کې 3216 روغتیایي مرکزونه دي. خو په خبره یې چې البته دغه شمیر هغه روغتیایي مرکزونه دي چې د عامې روغتیا وزارت په چوکاټ کې دي.
په 2001 کال کې 9% د هیواد وګړو روغتیایي خدماتو ته لاسرسی درلوده چې اوس په پرتله ډېر تفاوت پکې موجود دی. اوس 90% د خلکو لاسرسی روغتیایي خدماتو ته دی. یوازې د قابلو شمیر په 2001 کال کې 300 تنه وې چې اوس له وزر څخه زیاتې قابلې په هیواد کې موجودې دي. روغتیایي پرسونل هم ډېر زیات شوی دی، خصوصا هغه روغتیایي پرسونل چې د روغتیا وزارت پورې اړوند دي چې هغه د 2000 څخه زیات دي.
د روغتیا وزارت دغه ویان زیاتوي چې تر 3000 زیات نور روغتیایي کارکوونکي هم شتون لري چې هغوی د موسساتو لخوا ګمارل سوي او اوس خلکو ته خدمات وړاندې کوي. د روغتیا په برخه کې د ټکنالوژۍ لاړخه څومره تغیرات راغلي دا پوښتنه مې هم له ښاغلي میروی ساجزي څخه وکړه.
نوې ټکنالوژي خو ډېره وده کړې ده. پخوا به په افغانستان کې د پی سي آر ماشین موجود نه و چې اوس لپاره پی سي آر ماشینونه په زیاتره ولایتو کې د هیواد موجود دي. د هغې تر څنګ د هستوپاتولوژي یا د پاتولوژي معاینات اوس مرکزي لابراتوارونو کې ترسره کیږي چې پخوا دا معاینات په افغانستان کې یعنی نه و موجود. بله، د سی ټي سکین برخه او ام آر آی برخه فعاله شوې ده په هیواد کې. په مختلفو دولتي روغتونونو کې ماموګرافي ده چې ماموګرافي هغه زنانه چې د هغوی د سی جي او په سرطان باندې مشکوکې وي هغه تشخیص ترسره کیږي په کابل او په هرات کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یاد چارواکي دغه راز زیاتوي چې د لسګونو نورو ناروغیو تداوي هم اوس په افغانستان کې کیږي. د یاد وزارت د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د دولتي روغتونونو تر څنګ اوس په دغه هیواد کې زرګونه خصوصي روغتیایي مرکزونه، درملتونونه او زرګونه روغتیایي کارکوونکي هم شتون لري.
اساسي او بشري حقوق دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبرې کوو او د خبرونه ملمنه مهم د بشري حقوقو فعال اغلی سارا ویګل ده. اغلی ویګل تاسو ته خرغلست ویو که په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق په اړه راته وغږیږئ.
تشکر مننه. زه هم په خپل نوبت سره د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړ او ښایسته پسرلی ولري او یو بوټی هر یو کس وکړي. تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی او د دې بنسټ دپاره زه به خپل دغه خبرې په یو متبرکه حدیث باندې پیل کړم چې حضرت پیغمبر علیه السلام وایي چې علم زده کړئ ولو که په چین کې. موږ دا ځکه دې دپاره چین یادو چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و، یعنی هلته ساینسي مضامین و، بیولوژیکي مضامین و او داسې نور علمونه. نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي د پرته له توپیره، یعنی نژاد، ملي نژاد، مذهب، دین، دوی باید د یو متوازنه تعلیم نه باید برخورداره اوسي. او دا د دولت مکلفیت دی چې ښه زمینه مساعده کی او د کلو نه راواخله تر بانډو نه راواخله تر خاریه او بلاخره تر مرکزه پورې، یعنی باید دغه جرړې وغځیږي. او دا د ټولو هر هغه څوک چې د مثال په ډول د افغانستان په جغرافیا کې ژوند کوي دوی حق لري چې د یو ښه تعلیم نه چې په ابتدا کې دغه آموزش یا د زده کړې دوره دا باید اجباري او پرته له یعنی رایګانه وي.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ داسې هم شته دي چې هغوی خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته نه پرېږدي او فکر کوي چې ضرورت یې نشته دی چې دوی لاړ شي، د دې په ځای ښه ده چې یو بل کاروبار وکړي او یو څه کور ته راوګټي. ستاسې په نظر څومره د دې اړتیا شته ده چې کورنۍ خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته ولېږي او هغوی یو څه زده کړي؟
زموږ په هیواد کې خو نیاز به زه سویم د نیاز نه خبره هغه دری او خسته اصطلاح د زما همیشه خوښیږي فراتر ده، یعنی سل په سلو کې موږ نیاز لرو دغه زده کړې ته، تعلیم او تربیې ته، د ابتدایي دورې نه واخله لیسانس، ماستري او همدارنګه شکر الحمدلله د کابل پوهنتون اوس حتی ډاکټورا ورکوي په ځینو برخو کې، ماستریانې ورکوي او همدارنګه تا دغه شخصي پوهنتونونه یا تعلیمی مؤسسې دوی هم ډېر لوی کار دی. خدای وازی متاسفانه په خارونو کې که دا لړۍ داسې وغځیږي چې مثلا په ټول هیواد کې زمونږ ولو چون دلته د دولت قوانین شته او هغه تصراحات شته کولی شي چې مثلا د سواد زده کړې کورسونه په لرې ځایونو کې جوړ کړي، کولی شي چې ابتدایي خصوصي مکتبونه په هغه سیمو کې چې دولت نشي کولی یا لاسرسی ورته نه لري هلته هم خلک مکلفیت لري د تعلیم او د تربیې په برخه کې، او هم اول دولت د مکلفیت دی خو خلکو همکاري سل په سلو کې ضروري ده د یو متوازن معرف لپاره، ځکه چې موږ مخکې ویلي چې د نیکمرغۍ او د خوشبختۍ او د بشري حقوق ارزښت بنسټ تعلیم دی او تربیه ورسره
په نړیوالو او ملي اسنادو او قوانینو کې